آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د وی بلی غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د لونګې د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو و سلام لونګې په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل ارش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسم شروع دام پولیسی ناول ده به ما و غختل چې ترازه
په فنکار برخه کې لا ډولکی وهن کی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنې و بوولو دوه و دوه تبوزه دوستانه تبوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زدات
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند تن کیګو. وزر پانه کی با لند کیسه رنزور احساس واوري
موشمه چې بهر د سړی غږ واورید را منډې کړه ترڅو چې سړی بایسکل درو هغه مخې ته ودرید
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سراوړم زکه دا زل راتلم داسې صحیح فراوړم د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورخښو غمې که خرڅوی نه نو تاته تو فراوړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر 2 منیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، خو نمانځنې په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کومو هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2001 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند د نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندی د زوکړې ورځ وه. دا باید هېره نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندی د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2011 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی.
हमारे घर ठहरते थे अपने बेटों के साथ।
अच्छा अच्छा।
और एक साथ पांच छह पठान लोग होते थे तो पाकिस्तान की वहां के
دا وایي چې پښتانه باید د پاچا خان له سیاسته استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي، نور د عدم تشدد لار خپل کړي. کچېری پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي. هغه ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته تحفې هم راوړې وې. تارا گاندی ویل چی په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیو مجلې نننې غنا د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونه د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتي کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخه ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د تریکی د موزیم مسؤول یار محمد تریکی ویل چې په تریکی موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینی ساپی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالي شورا مرستیال تیمورشاه د دغې شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورټ وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښه والي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسدآباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نلولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا وویل چې د کتاب ټولولو موخه یې په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره آسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د والي مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال والی له خلکو یې له وکړه چې دغې خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي تر څو د کتاب مطالعې تر څنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر حشمت الله ژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې دمه لسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکار نوریا جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړۍ تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړۍ د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړۍ د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلاناوه نو په پکړۍ کې ورته د غنمو وږی کې خود او له همدې عمله پکړۍ د مشرۍ عزت او ویاړ نښه ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي کلیوي خوا دستار پختنی ارزښت لري، لبل خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګی په سر کړی، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو وړتیا څوک لري احمد زئی پاړه وایي.
دستار هر کس کولای شي چې وتړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو وړتیا ولري، هماغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکو 50 کلن علي احمد وایي چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نوموړی په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وایي.
دا لونګۍ چې ډېر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تورې نریلي کې دي او زرینې دي، ډیزاین والا دي. دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، لا ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای، دا خلک تړي. او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګي تړي، او دا چې نکی پخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګي تړي. ځوانانیم تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانانیم تړي، سپنجریم تړي، او پاجونه چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمند و ارغندا او داشا
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهوري هم دي. د کوچیانو لیوه ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو دانې لونګۍ لري؟ څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاشت کې لونګۍ ونه خلم. دی میاشت کې به یو پړکۍ یا لونګۍ نو هغه هم داسې شی نه اخلم. 15 شپږ زره افغانۍ په ورلګم هغه تړمم نه.
نومونه یې راته اخیستی سي؟
نومونه اخیستی سم. یو دغه مثال ورېښمنی هندي لونګۍ تړم، په پکول کې بیا باجه واقعي چدرالي پکول فرمایشه جوړوم. دغه شی زه استعمالوم، دا وزیري پړکۍ نه دي، دا هم تړم.
همدا اوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نه سمېله، یو شل دانې خو به وي.
شل دانې لونګۍ بیا څنګه داسې کې مینځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي ته ورلو، دوبي دغه جوړ کړي. دغه
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دي؟ درته سختي کا؟
نه ډېر اسان دي، موږ دا رواج او رسم دغه موږ په دې لادونه نه دي، باندې شرمېږو باجه وخت کې چې ما په کول بزر کړی، یا مې داسې هزار نه وي، یا لونګۍ نه دي چې باجه وخت کې مړی ژوندی تر راشو، بیا نو ځان بدره د کاري ولا لونګۍ مې نه در تړلې، شرم ده.
لونګۍ سره معمولا سرخم کالی تا غوندی؟ آیا امرنگ دی لونگی دی کنه؟
نه نه، کالی سی کم را برابر سو دکا کم خواند رکل مغاو سرامند. مثال باجه وقتی واسکاتی او ران خواه خسی بسی یو سوش کنه 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 ناریان چی دی اصل در بیخ یو اگه مونگ آقا حساب نلرو کم یو در برابر سو مغاو غوندو کم رنگ خواه خسی جامعه مغا را کم خواه خسی مثال در رنگ باره کم آقا نلرو.
زینی کسان چی بیا چرتلار سی دی خیخی مسئله چی البته دی خواهی بیا لونگی ورکی تاس که دا مسئله چی نرم؟
مگیم دستا بعضی وقتی سی و سواده ای مثال اخبروانو چا لگا بیا سپینگیر ملک مسیر یا سوک ورسی آقا تا بیا منگا در درونگی سی ورکی در دیر پترنده اغبولو دکا پلانگی پلانگی در لونگی وقتا
در خاقلی کوچی به خبره چی دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګۍ په سروي، او که څوک دا کار ونه کړي نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملنډې وهي.
اس پہ حرکت تجھ کی گی، اس پہ ہر جڑا پوری گی، یو باتر ملت غرق
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځین وخت په حال زمانه کې دی چې په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغیر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درويشتم تینو د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک پښتنه مرسته دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه. او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم له هغه نه مخکې پلان درلوده، ډېر فکر مې پې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. موږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو په ګران غختی و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لومړنی ناولم چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه د سیاو حادثه و چې دغه لپاره په کار ده سو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه و او زه د دې پیښې عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورستۍ ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نو یاسه کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د دې داسې پیښې نه پرده پورته کول چې همدا اوس هم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنگی دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړې؟ وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدی سه زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه یې کولی سه زه یې ولې ونه کړم؟ نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په هکله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ ځان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دي هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو د ناول ولوسته ډیر خوند راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا دې دپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی دپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، و نابغه دا نه ده چې په ټول علومو کې د نبوغ ته ورسیږي، نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري، تخصص ولري. نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل، نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکړه. نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري، ځینې په ټولنیزو مسایلو کې، ځینې په پولیسي کې، ځینې په تاریخي کې. خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري، لکه ما تاریخي، پولیسي، ساینس فیکشن، مینې، ټولنیز، بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکړي. یو انسان نشي کولی چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسېږي. نو یو مشوره به مهم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي، دوم به دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي، هغه برخه کې چې دی غواړي لیکل وکړي، او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا ده چې ډېر زیات تحقیق وکړي. او بل مهمه دا ده، ما چې دا تجربه کړه چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې، دا فوکس باید ډېر پکې مراد شي، ځکه چې تاریخ یو بحر دی، یا د یو ولسمشر ژوند یو بحر دی، اقتصادي، سیاسي، ټولنیز، ډېرې پراخې برخې لري. نو دکې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول، دا به زویم چې بریالیتوب وي، ځکه که دا یو بحر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکېږي. نو ښه لاره همدا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي، هغه ته تحقیق وکړي، او درکې چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري، بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي.
یا چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده؟
یو مسله چې ما وروسته له دینه درک را دلته، یو غلط فهمي دا ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي. زه یو تاریخي ناول لیکم، کچیر ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم، نو ولې مې تاریخي کتاب نه لیکم؟ نو چې ما ناول ته راواړوه، نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی، اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی، د ته افسانو ته هم پکې ځای شته دی، د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی، هنر ته پکې ځای شته دی. صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخی حقیقی پیښه شته ده، خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو. د تاریخ او د تاریخي ناولونو، د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي. او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده، نو زویمه دلته هغه سوژې شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانې ښکاري. نو دلته حقیقت تیر شوی دی، ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانی وکولی چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی، خلکو داسې ښکاري. زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه، نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي، نو د لیکوال او د فلم جوړوونکي افغانستان نوم ورته ورکوي. نو افغانستان کې اړتیا شته دی، ولې نه شته دی؟ خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی. بل دا دی چې دغسې کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري. که موږ وسو کولی لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیره جدي او سو اړخیزه موضوع وه، چې ځینو ته ښه، ځینو ته اتل وه، ځینو ته خاین وه، هغه په داسې یو شکل ټولنه ته وړاندې کړو لکه تفریحي، لکه طنزي، لکه کومیډي، لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي. نو لکه یو داسې یو موضوع ته چې ډېر ښایسته سینګار ورته وکړي، هغه د خلکو په خوښه برابر کې وړاندې کړي، خو په منځ کې بیا ډېر جدي مسایل هم شته.
هم به له هغه موضوع خبر شي، هم به تفریح وشي،
هم به له موضوع نه خبر شي، هم به تفریح وشي، هم به خلک ولولي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له دې وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پورې تاریخي پولیسي حیثیت ولري؟
او زه پلان لرم، زما را روان ناول چې دی لیونی ولسمشر دی، هغه په اروخات داود خان باندې زلیکم خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسم شرما وجلې ولیکل هغه نورسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا دویم کتاب ورسته ولسم شر سو دریم زما همدا لیوانه ولسم شر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي. دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې په زړه پوري. نو دې لړۍ ته تر څو پورې چې ولسمشرانی دوام ورکوم او زه به خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولو ناو یا هم یواز پولیسی ناولو ناو تا انشاءالله دوام ورکو.
دیر منن
میره بانی.
انارگل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل
انارګل څه کار کوي؟
زه ساز کوم.
موسیقي ژغه؟
موسیقي ژغه.
موسیقي خوري دی دي چې شي ژغه په موسیقي
کې؟ ډولک.
ډولک ژغه؟ خیر وژغه اوس څه ډول ژغه؟ وا دوا دې صدا خو دې شو زده کړې دا ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کې چې ډوره کوې؟
15 کال کې.
15 کال کې چې څوري وخت تاسو زده کوډه
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کې ولې زده کوو؟ د دې لپاره تاسو زده کوو چې ډوډۍ موډۍ په ګټه یو کړي. شوق ور سره
یار ډېر شوق ور سره او ډېر شوق ور سره ډوره سره.
هغه شوق چې دا ول ور سره وست ما شوق ته ور سره
او وست ما شوق سره ډېر سره کم سره نه ده.
ولې ډېر سره؟
خو مال د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کوو پرس کده چې دوه درې سندر دې پکې زده وي. دا چې دوه درې ترزنه یا دوه درې هغه لا یو ری د موسیقي چورته وای هغه د پکې زده وست ډېر زکړي کڅو
وست مې ډېر زده کړه. هغه ټیم خو بدل د سیاسر ته کوښنه وي بوولو دوه دو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کا څو کا شو څو پر وسم زده تا ټای
چې تیګو سي یو بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي. مثلا تای ور هو اوس یو بل ډول نغمه پولیسه د سپورتای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شي هم پښتو هم پارسي دواړه غوولې سي.
دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دواړه
د سي مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده ک ته د هر چا سره زیار څوک چې ساز ژغې تور سره زی
زخل ډېر له محمد ګل او ابي تو سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به خې ډېر
ستړی کوي. دې نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوي نو وس سره عادت سوا هم ټول سره کې دمو سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس نه نه خوږي.
دا اکثر خلک چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خامخا پرسي کوي ته مخته دې بس
څوري خوند په اخلي څومره ځین خلک دسي چې پرسک یو څوک را باب ژغی هغه د لیونتوب د جنونیت تر حد پورې پکې غرکیږي. ته چې کله کله ډوله کوې څوري پکې غرکیږي
به خیر ډیر پکې غرکیږي مخې جذبه اخلي.
ولک زموج هغه شاید چې دوی زموج لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوې ده. هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموج هغه ملی سندره ده. مطلب لا تړي ده یاد ست چې زموج افغانستان په پیژندل کیږي.
تیرونه د پښتو ژبې یو وتلې هنرمند استاد هدایت الله د 9 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د غژوند او هنر ته تن کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندري ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه اویا کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تېره اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګپالو او هنرمندانو خواشیني څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګ بیسوک سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تېره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغه و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلي او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی مینه یې ورکړې بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
Thank you.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي
زرپانا
چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه پنځه شپېته روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دانې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډه یې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده ماما یو چورګوړی په څو روپۍ دی خورځې جوړه په پنځه شپېته یوازې دا څو جوړې پاتې دي مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په درز سره ځان پسې رابنده کړه د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راواخلي ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي مینه بیا هم سوال او زاری کوي کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي ببۍ خیر دی ماله چورګوړی واخله ته خاټول ته وګوره هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم ښه ببۍ خو ببۍ یې پرې رابرګه شي یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه نو ولې په ما څه شوي لرې شه خو درته مې وویل چې مه یې اخله ای ببۍ خیر دی کنه ببۍ مینه یې تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې ای ببۍ خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی زه به ترې یو چورګوړی واخلم هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه سر یې ښکته اچولی و خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې خو بس په زاره یې سر وه ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه د مینې زړه باغ باغ شو یو عالم خوشحالی یې په زړه کې ځای ونیوه په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه لږ شېبه بله نوه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري خو یې څه هم په نظر رانغلل څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې خو اوس د چرګو ماما نه و دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه پرې ورغږ یې کړ چورګوړی دې څه کړو په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه په ژړا سره یې وویل چورګوړي والا خو نه و خزانه خو به دې نه وي ماته کړي ماته مې کړه درې اویا روپۍ پکې وې ښه راوړه خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله نو ولې مردارې ژبه مه راوږدوه ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم پیسې په ځمکه گزار کړې. په یوه منډه کوټې ته ځان ورساوه، د مور تصویر یې راواخیست. له سلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړي کې اغلی شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی.
طاهر ځلاند د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلاند شعرونه اورو. د نوي درد نوي زخمي زخمي کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړم. د نوي درد نوي زخمي زخمي کې سر اوړم، زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړم. د دریاب شګو کې پیدا مې کړ ورک شوی غمې، که خرڅوي نه نو تاته تحفه راوړم. ته مې پرېږدې د وخت څنګل کې د بلاو مخته، لتا چې ورکه شي لار زه درته ډیوه راوړم. نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادوم تا ته، نه زه ګیله کړم نه هغه ورځ یادوم تا ته، نه جنگ کوم نه دی مخته نه راوړم. خوبونه چرته دی تیاری یار د زمکه پر مخ، خوبونه چرته دی تیری یار د زمکه پر مخ، د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکه پر مخ، د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه، بس په یو حال نه دی تیری یار د زمکه پر مخ. زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم، زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم، کرلی اوخ کی میدانی یار د زمکه پر مخ. زنگل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم، زنگل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم، قیامتونه زلزلی یار د زمکه پر مخ. نه چا شوند باندې شورو د لفظونو د مرگ، نه د چا شوند باندې شورو د لفظونو د مرگ، نه چا سره وی آینی یار د زمکه پر مخ. زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم، زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم، او یا خالی وی خاریې یار د زمکه پر مخ. نظم الله پکې زرغون تایر شمل رڼا، نه زما لپکې زرغون تایرا شول رڼا، نه خوشبو ولی داغه یار د زمکه پر مخ. خوبونه چرته دی تیری یار د زمکه پر مخ، د تنهایی د شپو کیسې یار د زمکه پر مخ. زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم، قیامتونه زلزلې یار د زمکه پر مخ. زندگی زندگی غم نه دی زندگی ما جلا تو کو چھونے دے کوئی خوشی قسمت میں یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا
زخموں کو تھوڑا